Radio.
د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسېده. د ازادي رادیو خبرونه نن د ماخام تر وو بجو پوری اوریدل شي. نن د دوشنبه ورځ د 1393 هجری لمریز کال د لیندې یا قوس د میاشتې څلورشتمه ده چې د 2014 میلادي کال د سپتمبر 15 سره برابر ده. افغان ولسمشر اشرف غنی وای د هیواد د امنیت د مسؤلو ادارو ترمنځ همغږي نشته. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي وای چې دوی د یوې نوې لا خطرناک سړې جګړې له احتماله ژوره اندېښنه لري. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سرګې په مو کریډیټ څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته ټاکل شوی چې د افغانستان د حکومت اجرائیه مشر عبدالله په قزاقستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون وکړي. د استرالیا د سیدنی ښار په یو رستوران کې لکټر لګي یو وسلوال یو شمیر کسان امبرم تکړی دي. د ترکیه پولیسو د یو شمیر رسنیو پر دفترونو چې د دوی په وینا له اپوزیشن ګوندونو سره اړیکې لرلې یو لړ عملیات کړی دي. ولسمشر اشرف غنی وای د هیواد د امنیت د مسؤلو ادارو ترمنځ همغږي نشته. ښاغلي غنی پرون د ملي دفاع وزارت له جنرالانو سره کتنه کې وویل ملي اردو ظرفیتونه لري خو په چارو کې همغږي نشته.
ظرفیت موجود است، هماهنګي نیست. هماهنګي نه د سطح اردو وجود
دارد. ظرفیت شته خو همغږي نشته. همغږي نه په ملي اردو کې دننه او نه د اردو او کورنیو چارو وزارت او د اردو او ملي امنیت ترمنځ شته. ولسمشر همدرز ویل د امنیت ټینګښت په مقصد ملي اردو باید د یو کلنو امنیتي پلانونو پر ځای د 15 کلنو په مخه پر اوږد مهالو پلانونو کار وکړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د حکومت د اجرائیه مشر په قزاقستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون وکړي. عبدالله د یو هیئت په مشرۍ پرون د قزاقستان پلازمېنې استانا ته رسېدلی دی. د افغانستان د حکومت اجرائیه ریاست په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې عبدالله پرون استانا ته له رسېدو وروسته د قرغزستان له صدراعظم سره ولیدل. د اجرائیه ریاست په وینا په دې کتنه کې دواړو لورو په تېره بیا د ګډو اړتیاو او سیمه ییزې همکارۍ په اړه خبرې وکړې او دواړو هیوادونو د سوداګرو او پانګوالو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ په رامنځته کېدو هم تاکید وکړ. د قزاقستان په پلازمېنه استانا کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د حکومتونو د مشرانو د شورا دا 12مه غونډه ده چې نن پیلېږي. افغانستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان ناظر غړی دی. د کرکټ بورډ نوې مشرتابه وایي چې په هیواد کې د کرکټ د لسکلنې ستراتیژي جوړول ورته لومړیتوب لري. په کرکټ بورډ کې د نویو ټاکنو له مخې نسیم الله دانش د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس او شفیق الله ستانکزی د دې بورډ د اجرایه مشر په توګه ټاکل شوی دی. ښاغلی دانش پرون د کرکټ بورډ په اداره کې په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د 2015 کال د نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان د بریا لپاره به عملي تدابیر ونیسي او په هیواد کې د کرکټ د ودې لپاره لسکلنه ستراتیژي به د نوي مشرتابه په همکارۍ عملی کړی. د کرکټ بورډ نوې اجرایوي مشر شفیق الله ستانکزی وویل د دوی ټاکنه د معیار پر بنسټ شوې او ولسمشر اشرف غنی په خپله له دوی څخه آزموینه واخیسته. د افغانستان په کرکټ بورډ کې نوې ټاکنې په داسې حال کې کیږي چې د کرکټ د نړیوال جام لوبو ته یوازې 2 میاشتې پاتې دي. د استرالیا د سیدنی ښار په یو رستوران کې لکټر لګي یو وسلوال یو شمیر کسان برمته کړی دي. د ټلویزیونونو اخیستل شوی فلمونو کې ښکاري چې لکټر لګي درې تنه د رستوران د کیښې شاته درول شوي او لاسونه یې پورته په کیښې نیولی دي. په عربي متن تور بیرغ هم په رستوران لګول شوی دی. عیني شاهدانو لوړ غږونه اورېدلي چې ډزو ته ورته دي. تر اوسه د چا د ټپې کېدو راپور نه دی ورکړل شوی. پولیسو د مارټین پلیس د سیدنی ښار د سوداګرۍ مرکزي برخه چیرې چې دغه رستوران پکې موقعیت لري بنده کړی. سیمیز رسنی وای چې یو مشکوک پاکټ موندل شوی دی. پولیسو نن د ورځې وختي وویل چې په استرالیا کې د تروریستي حملې د پلان په اړه د پلټنو په دوام یو سړی نیولی دی. د ترکیه پولیسو د یو شمیر رسنیو پر دفترونو چې د دوی په وینا له اپوزیشن ګوندونو سره اړیکې لرلې یو لړ عملیات کړی دي. د دې عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 40 کسان نیول شوي دي چې په تورنو کې د په تورونو کې د خلکو د ویرولو او ګواښ نیولې د دولتي حاکمیت د نیولو لپاره د یوې ډلې د جوړولو د اسنادو د جال او تور لګولو په ګډون په بیلابیلو مواردو تورن شوي دي. په نیول شوو کسانو کې د زمان ورځپاڼې مسؤول مدیر او د سمانیولو تلویزیوني چینل مشر چې په امریکا له ډیره دینی عالم فیض الله ګولین سره اړیکې لري شامل دي. ګولین د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ولسمشر د سرسختو سیالانو له ډلې څخه دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی او د اروپایي ټولنې د پراختیا کمیشنر جوهانز هاهن پرون وویل چې د دې کسانو نیول د اروپایي ټولنې له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو له ترکي چارواکو غوښتي څو دا خبره یقیني کړي چې اقدامات باید د رسنیو ازادۍ او نورو ډیموکراتیکو ارزښتونو ته زیان نه اړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون ناوخته په روم کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د منځني ختیځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه خبرې وکړې. لاوروف د دې کتنې پر مهال وویل د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ روان حالت د لا زیاتې خرابۍ د مخنیوي لپاره سمدستي اقداماتو ته اړتیا ده. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوپ وویل لاوروف په دې کتنه کې ښایي د امریکا د کانګرس لخوا د وروستۍ لایحې د تصویب له کبله د موسکو د اندېښنې خبره راپورته کړي. د لایحه له اوکراین سره د وسلو مرستې او د روسیې پر ضد نویو بندیزونو ته اجازه ورکوي. په پام کې ده چې کیرین د اسرائیلو له صدر اعظم سره په کتنه کې د فلسطیني دولت د جوړېدو له مسئلې سره د ځینو اروپایي هیوادونو د لیوالتیا په اړه هم خبرې وکړي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې اف اس بی د خپل هغه اجنټ نوم افشا کړی چې د شلو کلونو لپاره په اف اس بی کې کار کاوه. خو د استونیا د کورنۍ امنیتي مسؤول پولیسو ادارې هم په کار ګمارلی و. اف اس بی وایي اودو پوسف ا اجنټ چې په استونیا کې د روسیې پر ضد فعالیتونو او په بالټیک حوزه کې د امریکا، سویډن، برېټانیا او نورو هیوادو د امنیتي ادارو د عملیاتو په اړه روسیې ته مهم اطلاعات استول. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. خبرونه د غراز د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد امنیت د مسؤولو ادارو ترمنځ همغږي نشته.
همغږي نه د سطح اردو وجود داره، نه بین اردو و وزارت داخله و امنیت ملی.
په افغانستان کې او بخې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي پاکستان ته د افغان ولسمشر تر سفر وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې یو نوی باب پرانستل شوی او دواړه سولې ته د رسیدو لپاره له دې پرته چې خپلو کې همکاري پراخه کړي بل لار نه لري.
تروریزم او افراطیت نن د پاکستان او د سیمې لپاره په یو جدي او خطرناک تهدید باندې بدل شوی، او چون دا تهدید سیمه ایز تهدید ده د ګډې همکارۍ د لارې باید دته د پای ټکی کې خودل شي.
د پاکستان د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي د القاعده د مهمو مشرانو په وژل کېدو سره ښایي په سیمه کې پراتونکو کې د دې شبکې فعالیتونه کمزوري شي.
ما د چیرمن د اوس القاعده د پاکستان وژل شي دي د سره د نور هم کمزوري شي.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي وایي چې دوی د یوې نوې لا خطرناکې سړې جګړې له احتماله ژوره اندېښنه لري. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو کې به له یوې مېرمنې واوري چې د کور په کارونو کې څه خوښېږي او څه هم نه.
کالی مینځل خو خوښېږي مې او عامتو کولی عام مینځلی په دې چې هغه هفته په هفته ده هره ورځ نه ده یو ظرف مینځل مې ډېره ده.
ولسمشر اشرف غنی وایي د افغان امنیتي ځواکونو په چارو کې همغږي نشته. ولسمشر غنی له دفاع وزارت څخه د کتنې پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو هڅې او سرښندنې وستایلې خو د امنیت د ښېګڼې لپاره د اوږد مهالو امنیتي پلانونو د جوړولو سپارښتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپورټ کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي دفاع وزارت جنرالانو ته وویل چې ملي اردو ظرفیتونه لري خو په چارو کې همغږي نشته. په هیواد کې د امنیتي حالت له خرابېدو سره سم ولسمشر غنی وړ مورز د کورنیو چارو له وزارت او پرون له دفاع وزارت څخه لیدنه وکړه او د امنیت د خرابې له کبله پر اندېښنو خبرې وکړې. په پرونی کتنه کې ښاغلی غنی وویل چې د امنیت د مسؤولو ادارو د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست ترمنځ په چارو کې هم غږی نشته.
ظرفیت موجود است، هماهنگی نیست. هماهنگی نه د سطح اردو وجود داره، نه بین اردو و وزارت داخله و نه بین اردو و وزارت داخله و امنیت ملی وجود.
ولسمشر غنی د شنبه په ورځ د کورنیو چارو وزارت څخه د لیدنې پر مهال د کابل ګارنیزیون د جوړېدو د اړتیا یادونه وکړه او پرون یې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د امنیتي ادارو ترمنځ د ښې همغږۍ په مقصد به په راتلونکو څو ورځو کې د کابل ګارنیزیون پرانیستل شي. ولسمشر همداراز وویل د امنیت د ټینګښت په مقصد ملي اردو باید د یو کلنو امنیتي پلانونو پر ځای د 15 کلونو په مخه پر اوږدمهالو پلانونو کار وکړي.
عملیات های یک ساله باید برین به یک پلان منظم امنیتی 5 ساله.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي د دفاع وزارت مشرتابه د ولسمشر د سپارښتنو د عملي کولو په برخه کې سمدستي اقدام ته ژمن دي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې ښاغلي وزیری ومنله چې له دې مخکې د دوی پلانونه اوږدمهالي نه وو.
دفاع وزارت کې د ستر درسیس په چوکاټ کې یو کال لپاره یا د یو نیم کال لپاره یا د شپږو میاشتو لپاره کورنیو چارو وزارت، امنیتی ملی لوی ریاست او نور ارګانونه د دفاع وزارت سره په ګډه باندې مونږ پلانونه جوړول. جمهور رئیس دې ته اشاره وکړه چې مونږ باید ټول پلانونه د 15 کالو لپاره جوړ کړو.
ولسمشر اشرف غنی همدراز د یوې مسلکي اردو جوړېدل یو اړتیا وبلله او له تجربه کارو جنرالانو او افسرانو یو غوښتنه وکړه چې د پوځ راتلونکي افسران وروزي. ولسمشر غنی پرون د جرمني له دفاع وزیر سره په کتنه کې هم د امنیت د ټینګښت لپاره د نویو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. ښاغلي غنی په ارګ کې د جرمني له دفاع وزیر اورزلا وون دیر لین سره په کتنه کې وویل چې د امنیت ښه کول د نوي حکومت د کارونو په لومړیتوب کې دي او په دې برخه کې کار لا دمخه پیل شوی دی.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی له سفر وروسته له پاکستان سره د امنیتي، اقتصادي او سیاسي مسایلو په برخه کې د اړیکو یو نوی باب پرانستل شوی او هیله ده چې له پاکستان سره په وروستیو کې د شوو توافقاتو په نتیجه کې افغانستان او پاکستان دواړه عملي ګامونه پورته کړي او پر یو بل باور ته دوام ورکړي. جانان موسازی د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه دا څرګندونې په کوټه کې د ازادي راډیو له خبریال سره په ځانګړې مرکه کې وکړي. هغه وایي افغانستان او پاکستان دواړه سولې ته د رسیدو لپاره ګډې همکارۍ ته اړتیا لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دغه مرحله د تاریخ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نږدې همکاریو د اعتماد جوړولو د پاره یو خاص فرصت موجود ده. دنه په افغانستان کې ملي اجماع موجوده ده د سولې، ثبات، اقتصادي پرمختګ په برخه کې. پاکستان کې دغه سي یو همنظري ښکاری د پاکستان دولت د بیلابیلو برخو ترمنځ د خلکو په ساتې او همدارنګه سیمه ییز محیط اوس بدل شوی. د سیمې عمده هیوادونه هم نه یوازې په افغانستان او پاکستان کې بلکې سیمه په ساته باندې د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ طرفداران دي. نړیوال محیط هم مساعد ده او لکه څنګه چې تاسو د لندن د کانفرنس په جریان کې ولیدل، د دنیا د افغانستان د سولې او ثبات نه ملاتړ کوي. نو یو خاص او ځانګړی فرصت اوس رامنځته شوی د دواړو هیوادونو ترمنځ او د بلې خوانه که د دې بل اړخ ته سړی وګوري، د دواړو هیوادونو په مقابل کې یو سلسله ډېر جدي تهدیدونه هم موجود دي چې د هغو په راس کې د تروریزم او د افراطیت تهدید ده چې نه یوازې نن د افغانستان خلک تهدیدوي، چې نه یوازې دغه په نتیجه کې د افغانستان ماشومان، ښځې او بېګناه وګړي شهیدان کېږي تقریبا هره ورځ او افغانستان ته تاوان رسیږي، بلکې تروریزم او افراطیت نن د پاکستان او د سیمې لپاره په یو جدي او خطرناک تهدید باندې بدل شوی. او چون دا تهدید سیمه ایز تهدید ده، د ګډې همکارۍ د لارې باید دې ته د پای ټکی کېښودل شي. او همدا مشترک تهدیدونه دي چې افغانستان او پاکستان سره نږدې کوي.
د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر بشپړې څرګندونې زموږ په بل خبرونه کې اوریدلی شئ. ښاغلي موسازی کوټې ته په سفر کې د غراز د بلوچستان اعلی وزیر او سیاسي مشرانو سره هم له افغانستان سره د اقتصادي او سیاسي اړیکو په اړه خبرې کړې وې. له بلې خوا د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي د القاعده د مهمو مشرانو په وژل کېدو سره ښایي په سیمه کې په راتلونکي کې د دې شبکې فعالیتونه کمزوري شي. په وروستیو کې د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په او همدارس د پاکستاني ځواکونو په عملیاتو کې د القاعده شبکې یو شمېر جګپوري مشران ووژل شول. او وسم یو ځل بیا په مقیدې د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد د امنیت د مسؤولو ادارو تر منځ همغږي نشته. ښاغلی غنی پرون د ملي دفاع وزارت له جنرالانو سره کتنه کې وویل ملي اردو ظرفیتونه لري خو په چارو کې همغږي نشته. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د حکومت اجرایه مشر په قزاقستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې چې نن پیلېږي ګډون وکړي. عبدالله عبدالله د یو هیات په مشرۍ پرون د قزاقستان پلازمېنې استانا ته رسېدلی دی. د افغانستان کرکټ بورډ نوی مشرتابه وایي چې په هیواد کې د کرکټ د لس کلنې ستراتیژۍ جوړول ورته لومړیتوب لري. د استرالیا د سیدنی ښار په یو رستوران کې لږ تر لږه یو وسلوال یو شمېر کسان برمته کړي. د تلویزیونونو اخیستل شوي فلمونو کې ښکاري چې لږ تر لږه درې تنه د رستوران د ښیښې شاته درول شوي او لاسونه یې پورته په ښیښې نیولي دي. په عربي متن تور بیرغ هم په رستورانت لګول شوی دی. د ترکیه پولیسو د یو شمېر رسنیو پر دفترونو چې دوی په وینا له اپوزیسیون ګوندونو سره اړیکې لرلې یو لړ عملیات کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون ناوخته پروم کې د روسي د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د منځني ختیځ د سولې د خبرو د بیا پایل په اړه خبرې وکړې. او د روسي د امنیتي خدماتو فدرال ادارې اف اس بي د خپل هغه ایجنټ نوم افشا کړی چې د شلو کلونو لپاره په اف اس بي کې کار کاوه خو د استونیا د کورنی امنیتي پولیسو ادارې هم په کار ګمارلی و. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زید یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د بې امنیتي د زیاتېدو په اړه یو مقاله خپره کړې چې سرلیک دی وسوال طالبان په ټول افغانستان کې خونړۍ حمله کوي. ورځپاڼې بګرام ته نږدې د ناټو پر عسکرو د حملې ورپسې په کابل کې د سترې محکمې د دارالانشا د رئیس ته وژل کېدو او بیا په کابل کې د ملي اردو د منصوبینو پر موټر حمله ته اشاره کړې او لیکي چې تر ټولو خونړۍ حمله په هلمند کې و چې 12 ماین پاکان یې قرباني سول. ګارډین لیکي دا حمله په افغانستان کې د وی خونړۍ میاشتې په دوام کې شوې چې وسلوال طالبان په کې وتوانېدل چې جګړه د هیواد زړه ته وغځوي. ګارډین لیکي غالبا د حملو د زیاتېدو هدف د افغانستان د نوې منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ کمزوري کول او د وسلوالو د زور څرګندول دي. ورځپاڼه لیکي چې دا وروستۍ حمله د افغانستان د امنیتي ځواکونو بقا تر پوښتنې لاندې نسی راوستلی خو دا ثابتوي چې وسلوال کولای سي چې تر کابل چې ښه امنیتي څارنه کیږي خپل لاس وغځوي. نیویارک پوسټ هم په همدې مسله تبصره کړې او په یو مقاله کې لیکلي چې په تیرو 14 کلونو کې تر بل هر وخت سش کال د افغانستان د امنیتي ځواکونو زیات غړي وژل شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 5000 عسکر او پولیس او 1500 ملکی خلک وژل شوي دي. نیویارک پوست په کابل کې پوسټوي کې د چاودنو او حملو زیاتېدو ته کتنه کړې او د سترې محکمې د دارالانشا د مشر وژل کېدو ته اشاره کړې ده. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې بیا په عمومي ډول په افغانستان کې د امنیت خرابوالي، افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارل کېدو او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه په یو رپورټ کې وایي چې له هغو سیمو چې نړیوال عسکر وتلي ډېر ځایونه وسلوالو طالبانو نیولې دي. د انډیپندنت خبریال چې پروستوي کې هلمند ته تللی و په دې رپورټ کې لیکي له هلمند د ټولو برتانوي عسکرو د وتلو لا یوه میاشت نه ده پوره سوې خو ویل کېدلای سي چې دلته د افغان حکومت واکمني د هرې ولسوالۍ په تقریبا 40 کیلومتره کې محدودېږي. د خبريال ل لشکرګاه تر مرجې د خپل سفر په یاداشتونو کې لیکلي سموږ ډرایور د لشکرګاه لشاره تر 40 دقیقو مسافرت ورسته مخ راواړه او وی ویل چې نور دی خدای را باندې ورحمیږي. ل دې ځای ورسته د حکومت کنټرول نسته.
نړیوالو ورځپاڼو کې په البته کتنه کې مو په افغانستان کې د خونړیو حملو د زیاتوالي په باب واورېدل. په دغه خونړیو حملو یو شمېر افغانان هم اندېښمن کړي دي. د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه به په ګډه واورو.
زما نظر دغه دی چې بس غریب دی او په عارفانه بس مسلمان دی دار طرف نه ختمیږي. بس راځي ورور هم دی دولتي ځایونو کې چاودنې کوي. باید د دې د سیمه خونی ول شي چې د کم خان راځي. دا خو هم دې طرف د مسلمانان مري، جلال آباد کې مري، هر طرف د مسلمان مري. شیرا والا چې دا یاد د ترحم نه خواته وشو یا بل خواته خخ کاره د پاکستان دی او کسان نه دیږي د غلطي کوي.
زه مومن فکرزاده د پکتیکا ولایت اوسیدونکی یم. اصلي اوس مهال په کابل کې یو محصل یم د پانتون او دلته زده کړې په مخ وړم. حقیقت که چیرته موږ تاسې وګورو په دا نوی حکومت چې کله منځته راغو، ملي ائتلافي حکومت چې کله منځته راغو، ستونزې د افغانانو بیخي زیاتې سولې. د امنیتي مشکلات که موږ تاسې وګورو، نور ولایتونه خو پرېږده، مرکز کابل چې پایتخت او دلته ډېر وګړي دلته ژوند کوي، زندګي کوي، نو بیخي امنیت خراب ته. روزانه دوه انتحاري، درې انتحاري چې په دې کې زیات بیګنا وګړي هم موږ له لاسه ورکوو، شهیدانیزي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو پرون وویل چې دوی د یوې نوې لا خطرناکې سړې جګړې له احتماله ژوره اندېښنه لري. خو مخکې له دې چې په دې اړه راپور در واورو، د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو د یو شمېر څارونکو وروستۍ څرګندونې به واورئ. د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر څارونکي په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو همداراز د پاکستاني ځواکونو په عملیاتو کې د القاعده شبکې د ځینو جګپوړو مشرانو وژلو ته په اشاره وایي چې په سیمه کې دا شبکه ډېرې کمزورې شوې او ښایي په راتلونکي کې تروریستي فعالیتونه هم ټکنی شي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو څارونکو وایي په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د بي پیلوټ الوتکو په بریدونو او همداراز د پاکستاني پوځیانو په عملیاتو کې په دې سیمه کې میشتو د القاعده شبکې وسلوال ته ستر زیان اوښتی، چې له امله به په سیمه کې تروریستي فعالیتونه ټکنی شي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د امریکا په بي پیلوټ الوتکو او همداراز د پاکستاني ځواکونو په عملیاتو کې د القاعده شبکې ډېری وسلوال وژل شوي دي. په دغه وسلوالو کې د دغې شبکې د بهرنیو عملیاتو د مشر عدنان شکري جمعه په ګډون په پاکستان او افغانستان کې د القاعده شبکې پخوانی ویاند عمر فاروق هم شامل دي، چې یو یې د پاکستاني ځواکونو په عملیاتو او بل یې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شو. د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو څارونکي دغه وژنو ته په کتو وایي چې له دې امله القاعده شبکې ته ستر زیان اوښتی دی او ښایي په سیمه کې فعالیتونه نور هم ټکنی شي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، که اوس هم په سیمه کې د القاعده شبکې مشران اوس هم موجود دي، خو تر وروستیو بریدونو وروسته دوی کمزوري شوي دي.
دوی کسان خو مخکې نه کم دي، د القاعده کسان چې اوس نور مړه شو، مخکې نه هم کمزوري شوي، نور به کمزوري کېږي. دوی فعالیت پاکستان کې یا افغانستان کې ډېر کم شوي دي. مشران یې البته اوس هم په دې سیمه کې موجود دي، ډاکټر احمد زواهر، سیف الله عادل، دا کسان په دې ځای کې موجود دي. نو دا خلک خوشتي دوی خو مخکې نه کمزوري شوي دي. ما په سلمان دروس د دې القاعده دا دوه کسان وژل شوي دي.
په شمالي وزیرستان کې د القاعده شبکې د بهرنیو عملیاتو مشر تر هغې وروسته وژل شوی چې په سیمه کې د القاعده یو ځایي ویان اسامه محمود منلې وه، چې د نومبر په 9 نیټه د امریکا د بي پیلوټ الوتکو په یو برید کې د شبکې دوه جګپوړي غړي وژل شوي، چې یو یې د پاکستاني پوځ متقاعد پوځي و. همداراز د سند ایالت د مرکز کراچۍ ښار امنیتي چارواکو د جمعې په ورځ ادعا کړې وه چې په دې ښار کې د القاعده شبکې د مشر شاهد عثمان په ګډون د دې شبکې 15 غړي نیولي دي. د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی ډیپلوماټ رستم شاه محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په وروستیو کې د القاعده شبکې د مشرانو د وژلو له امله به په سیمه په ځانګړې توګه په پاکستان او افغانستان کې دننه دغې ډلې تروریستي فعالیتونه ټکنی شي.
زه فکر کوم چې القاعده کمزورې شوې هم ده، بل دا چې د دې چې کوم مشران دي دا پتر پتر شوي دي. د دې یو بل سره روابط اوس ډېر ضعیفه شوي دي او د وسایلو طرفه هم دوی کمزوري شوي دي. دلته هغه چې کوم خود دوی وزیرستان کې کوم کاروایي شوې ده، د هغې نه پس هغه خلک په منډه باندې دی، څوک چې کوم دی نو افغانستان ته لاړو، څوک دلته په دې پوله باندې کې کوم دی پټ دي. هغه مؤثر کاروای دی چې کوم مخکې هغې صلاحیت لره هغه اوس هغې نور نشي کولی. په دې حالاتو کې چې خلک ټولو نقل مکانی خلکو هجرت وکړو،
پاکستان کی یا خود پاکستانی ځواکونو په عملیاتو او یا هم د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې وژل شوی او یا هم د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې ژوندي نیول شوی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونه کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدلی شي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو پرون وویل چې دوی د یوې نوې لا خطرناکې سړې جګړې له احتماله ژوره اندېښنه لري. د ډلې په روم کې د خپلې غونډې په پای کې په یو بیان کې د افغانستان، اوکراین او منځني ختیځ په ګډون د نړیوالو کړکیچونو پر پراخېدو ژوره اندېښنه ښودلې او له لویو قدرتونو یې غوښتي چې د اختلافونو د حل لپاره د تل زوره کار نه اخلي. په دې اړه د احمد تکل په راپور کې نور تفصیل اورئ.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو پرون په نړۍ کې د کړکیچونو او ګواښونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو په روم کې د یوې غونډې په پای کې یو بیان خپور کړ او د اټومي جګړې او د یوې بلې لا خطرناکې سړې جګړې په ګډون د نړیوالو کړکیچونو او ګواښونو پر زیاتېدو یې ژوره اندېښنه وښوده. د دوی په بیان کې راغلی چې د دې ګواښونو ریښه د ځینو لویو قدرتونو په دې نظر کې ده چې ګنې خپل هدف ته له پوځي لارو رسېدلی شي. بیان یادونه کوي چې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي د اختلافونو د حل لپاره له زوره د لومړنۍ وسیلې په توګه په دوامداره توګه کار اخیستل غندي. دوی زیاتوي چې جګړې په پوځي لارو نه حل کیږي. د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکو بیان افغانستان، عراق، سوریه او ځینې نور هیوادونه یادوي چې وسلوال کړکیچونه پکې روان دي. د دوی په بیان کې د اوکراین د کړکیچ یادونه هم شوي او ویل شوي چې په دې هیواد کې روانه جګړه د اروپا ثبات له ګواښ سره مخامخ کوي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو همدارس د اسرائیل او فلسطین او د سودان په جنوب کې د کړکیچ پر دوام ژوره اندېښنه ښودلې. په بیان کې د مذهب تر نقاب لاندې د مذهبي تعصب ګواښ ته هم اشاره شوی او په منځني ختیځ کې د پیښو پر خطرناک بدلون چې له یوې ورځې بلې ته دوام کوي اندېښنه ښودل شوی. د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکو د 14مې غونډې په ګډونوالو کې چې د جمعې په ورځ پر روم کې پایل شوه او 13 ورځ پای ته ورسېده، د چین د تبت د سیمې د بودایانو مذهبي مشر دلای لاما، د پخواني شوروي اتحاد مشر میخائیل ګورباچوف، په ایران کې د بشري حقوقو فعال شیرین عبادی او په لایبریا کې د سولې فعال لیما ګوبووی شامل وو.
د ژوند رنگونه
سیما صاحبزاده رشیدی ما د سرحدونو چارو وزارت کارمنده.
ال سو بجو تر سو دلته کار کوي.
مونږ له تو بجو راځو تر څلور بجو.
تر څلور بجو. په کور کې بیا څوک دی تاسو؟
په کور کې مونږ څوک نه لرو. زه ما خوان نه ده او د ماشومان نه ده.
د کور کارونه ته څنګه رسیدګي کوي؟
د کور کارونه چې بیرته زما کور کې د شپې له طرفه پخلی ده یو ظرفونه دي چې پاتې کیږي سهار له طرفه منځل غواړي.
ستړی نه چې کله ټول ورځ دفتر کې کارو کې بیګا بیا د کور دا درته سخت نه دی؟
نه هو ساده شوم په ډیره مینه خپل کارونه هم په دفتر کې هم په کور کې مخته بیا
د کور کوم کار نه ډیر زیات بد راځي
د ظرف شي
بیا څنګه کله چې مینځي ورته پقارې څنګه
ډیر پقارې او کله چې بیا خلاصېږي ډیر ورته خوشاله کېږم مال شکر خدای چې دا ظرفونه را خلاص
کالی مینځل څنګه دی؟
کالی مینځل خو خوښېږي مې او هم تو کولی هم مینځل ډیره مې خوښېږي په دې چې هغه هفته په هفته ده هر ورځ نه ده
یو ظرف مینځل دی بدلېږي
یو ظرف مینځل مې ډیره بدلېږي
او دیو کاسه څنګه دی؟
دیو کاسه ډیره علاقه لرم آشپزي کې.
کوم شی ښه پخې؟
ټول شیان ښه پخم یو شوله نه سم
پخولی ولی شوله خو ټول اسانه ده
کنه نه سم پخولی
په کور کې کله چې کوم دی کې کنه د کور خلک د کوم یو ډیر صفات کې کوم شی ښه پخې اتوب نظر ټول ښه دی
د ما یو راره ده اغه د ما په خله ډیره ښه سیږي وایي
کوم شوړه
قابلیت
د کور په کارو کې تاسو سره په کورنۍ کې څوک مرسته کوي؟
هیڅ څوک مرسته نه کوي. پدې چې خوان مې ده هغه خو نسی کولای نو لاسه نه کیږي او ماشومان مې ده یوه لور مې ده او کلنه او زوی مې ده لس کلنه ده او کله کله لور مې کوي چې غاړه مې بنده نسی کله چې ډېر ستړی یم بیا ظرفونه راسره کومک کوي مینځي د منډې وهلې ستره ایسته راسره کوي.
دا د ژوند رنګونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. د ازادي راډیو خبرونه دوام لري. د ماښام تر اوو بجو پورې مو اورېدلی شئ. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو ستار فروخ سرو ته راغلی او بل نیم ساعته د خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر نوری صاحب، شما خسته نباشید. شنونده عزیز سلام، به مجله خبری امروز دوشنبه 24 قوس سال 1393 شمسی و